یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه اجمل انمود ازادی رادیو د پی یو استودیو دی غرمنی خبری مجله ته هرکلی کوم. د کرونا دریم صفه افغانستان کې په چټکی خبریږي او پر روغتونونو فشار په زیاتېدو دی.
ورځ تر بلې ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره زموږ روغتیایي مرکز باندې ناروغانو لوړې بیروباره هم ډېرېږي،
خو یوازې ارقام نه لوړېږي. کرونا پرله پسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبانو غوښتل چې د نړۍ
دا افغانستان نامتو لرغون پو او د کابل پانتون استاد پوهان رسول باوري و چې د کرونا له کبله تازه لنړۍ سترګې پټ کړې. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د هغه ماشومانو شمېر چې په تنکي ماشومتوب درانه کارونه کوي میلیونونو ته رسیږي.
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، دا مې درد کوي، ستړی شم، نو خو ته اړ یو خو مشکلان یو ډوډۍ نه رسانلو.
دا کارګر ماشومان پر ژوند تفصیلی ریپورت لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د امریکا وسنۍ ولسمشر له پوخانی سره پرتله کړی دی. نور ریپورتونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د کندز په دوو ولسوالیو کې جګړې شوې. ګڼو فرهنګیانو او چارواکو د لرغونپوه پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. د امریکا دفاع وزارت پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. د کندز امنیه قمانداني وایي پر خان آباد او علي آباد ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په حملو کې یو سرتیری او وشت وسلوال وژل سوي دي. د دې قمانداني ویان این عامدین الهام نن رسنیو ته وویل دغه حمله تیر شپه سوي دي.
په علي آباد او خان آباد ولسوالیو کې د سرې قطعې د قمندان په ګډون د دشمن وشت کسان وژل سوي، تر 15 زیات نورې ټپیان دي. په علي آباد کې له ماتې سره مخامخ سوي، په خان آباد کې د ماتې په حال کې دي.
د کندوز د امنیې قمندانۍ ویان زیاتوي چې په جګړو کې یو سرتیری هم وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تندر قلو اردو ادعا کړی چې پرون د غزنی د اندړو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 24 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د غور د تولک ولسوال وایي چې طالبانو نونه سمنتی سرتیری وژلي او د ولسوالۍ بازار یې نیولی دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د تولک ولسوالۍ بازار تیره شپه نیولی. د غور د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې تولک ولسوالۍ ته اضافي سرتیری استول سوي دي. بلخوا د کابل امنیه قمانداني وایي تیره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې له واده رسنېدل تر تښتول کېدو وروسته وژل سوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز رسنوی ته ویلي دا کار وسلوالو طالبانو کړی، خو طالبانو د دې موضوع په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او نورو شخصیتونو، د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپوه پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. پوهان باوري شاوخوا 4 کاله د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال وو. د دې وزارت ویان صابر مومن د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر آبدی ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
د 4 شپېته کلن باوري شاوخوا 15 کتابونه په پښتو، دری، انګریزي ژبو خپره سوي چې په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته یې ساه ورکړې ده. ګڼو فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یو ځای ابللې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي شولې ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبا له کابله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي له هغو کسانو سره به چې وار له مخه د مرکو وخت ورته ټاکل سوی په مستقیم ډول تماس نیول کیږي. په خبر پاڼې کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله سوی چې سفارت ورنسي او له سفارت سره په اړیکه کې نسي. کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې هدف یې د ویزو د ورکړې د ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالر په ارزښت د مالي مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغه مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامله ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. روسیې په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1500 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سی ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره شوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي، موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو، خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. دا مرکه داسې مهال خپرېږي چې د روسیې او امریکا ولسمشران را روانه چهارشنبه په جنیف کې په خپلو کې خبرې کوي. او په لندن کې په زرګونو کاناډایي وګړو پرون د لارې په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل شویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تېرې یکشنبه په کاناډا کې ووژل شول چې ګڼو کسانو ته یې ټاکان ورکړ. د کاناډا پولیس وایي لارۍ موټر د یوه 20 کلن مشکوک کس ناتانیل ویلټمن لخوا چلول کېده او دغه کسان یې له پلان سره سم د کرکې د انګېزې له مخې مړې کړي دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرحه سویو موارد تورن سوی چې په عمری بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه مېرمنه مدیحا سلمان، د افضل مور او 15 کلنه لور یې چې له سړک څخه تېرېدو ته انتظار و ووژل سول. د سلمان افضل 9 کلن زوی چې سخت ټپي دی له پیښې ژوندی پاتې سوی کس دی. د افضل د کورنۍ غړي چې په 2000 میلادي کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډول سوي وو، نن شنبه خاورو ته سپارل کېږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا دریمې څپې د هیواد پر روغتیایي سیستم سخت اغیزه کړې او ستر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت چارواکو له قوله افغانستان په روانه اونۍ کې د کرونا وبا د دریمې څپې تر ټولو لوړ ګراف ته ورسیږي. جزئیات په دې رپورټ کې.
افغانستان او د کرونا وبا د دریمې څپې ګواښ. د عام روغتیا وزارت د دې ګواښ له کبله په ټولو روغتیایي سیستم د بدې اغیزې خبر ورکوي. امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، اوس مهال دوی د 30 کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډیر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف تر لوړې څوکې ورسیږي. امیر روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه لکه څنګه چې خو ګراف ته ګورو مرستر باندې ارقام په لوړېدو کې دي، او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره زموږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ورنږدې کېدونکي یو.
د عامې روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکوي چې لاله وړاندې په ټول هېواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی دی. خو د دې وزارت له قوله یونیسف پرون د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې ورسپارلې چې په فعالېدو سره به یې تر یو حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړې شوې، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. د وزارت پرون د کابل په دوو روغتونونو افغان جاپان او قصبه کې هم د مصنوعي اکسیجن د تولید د دستګاو له لګېدو او فعالېدو خبر ورکړ. له دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمېدو له کبله د محدودیتونو پراخېده هم پیل کړې. سرلننه په ټول هېواد کې ښوونیزې او تحصیلي ادارې، د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندېږي. تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته، او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري غوښتي چې تر دوو اونیو پر دې لیدنو بندیز دی. اخوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې ورځ تر بلې د کورونا وبا له کبله د مړو شویو اعلانونه زیاتیږي. همدارنګه سهار له نورو سربیره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پخواني مرستیال محمد رسول باوري او درخواه د لغمان او کاپیسا د پخواني امنیه قمندان متی الله ساپی د مړینې خبرونه خپاره شول. افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم له خلکو غواړي چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې ورسره همکار شي او لږ تر لږه د دوی روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
موږ غلاسه د ایراډیو ناوړه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مرستیال پوهان محمد رسول باوري ومړ. نوموړی د معلوماتو له مخې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوی وو. پوهان باوري د افغانستان له مشهورو لرغونپوهانو څخه وو. افغان فرهنګیان د نوموړي مړینه یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. نور حال په دې رپورت کې.
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د دې هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی مرستیال پوهان محمد رسول باوري د 68 کلنې په عمر ومړ. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې ښاغلی باوري په کووید 19 ناروغۍ اخته وو. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي راډیو ته وویل
پوهان باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله یې رسمي دنده د فرهنګي معین په توګه ترسره کړه، نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هېواد د فرهنګي ودې دپاره بېساري خدمتونه وکړل. د پوهان باوري د ماموریت پر مهال باندې په هېواد کې بېشمېره آبدې ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې ننداري ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډېر زیات ورنه کړل چې نوموړی چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرحو فرهنګي څیرو څخه مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نوموړی د لرغونپوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکښ غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دري ژبه د لرغونپېژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لرغونپېژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې وروستیو کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چیرې او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه څېړنې او سپړنې وکړي.
د یادونې ده چې تر ښاغلي باوري درې ورځې مخکې له تېرې چهارشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینو ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کووید 19 ناروغۍ له امله ژوند بایللی وو. دا په تېرو څو ورځو کې دویمه علمي سټه ده چې د کورونا ویروس له امله نړیږي. کورونا ویروس تېر کال هم په افغانستان کې یو شمېر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خو د ځینو پټه کړه.
او سم څو اقتصادي خبرونه ده. خیبر پختونخوا ایالتي محکمه د راتلونکي لوی اختر لپاره افغانستان ته د سارویو پر لیک بندیز لګولې. د محکمه ویلي دا پریکړه یې ځکه کړې چې د قربانۍ لپاره سیمه ییز خلک د سارویو له کمښت سره مخ نشي. د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې له دې وړاندې د محکمه افغانستان ته د زراعتي چرګانو په صادراتو هم بندیز لګولې. هر کال د لوی اختر په ورځو کې له خیبر پختونخوا نه زیات شمېر څاروي د پلور لپاره افغانستان ته انتقالېږي. د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د کریلو او ترایانو چیلی سیستم سل نندارېزي کروندې جوړې شوې. د کرنې د ریاست دغه پروژې ولایتي مسؤل حمیدالله نذیر ویلي چې دغه کرنیزې ننداري د ننګرهار په کامی، کوز، کونړ او بیسودو ولسوالیو کې جوړې شوې او تمه ده چې سیمه ییز بزګران به ترې ښه ګټه واخلي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 45 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسی پاوند یو سلو اتیا افغانۍ یو پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرش پوله، زر ایرانی تومن درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندۍ روپۍ یو زرو پنځه شپېته افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه اووه نوي افغانۍ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د ماشومانو د کار پر ضد مبارزې نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې تر یو نیم میلیونو زیات ماشومان پکې په درنو کارونو بوخت دي. هغه هیلیکوپټر چې د ناسا په یو مریخ ګرځي کې مریخ ته استول شوی و تر اوسه پورې په مریخ کې والوتنې کړي. په دې اړه د خبرونې په پای کې یو جالب ریپورت هم لرو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې تاسو د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی شي، خو تر هغې مخکې راځئ چې یوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه مرکه کې د امریکا اوسنی ولسمشر له پخواني سره پرتله کړه او ویل چې د مسکو او واشنګټن اړیکې اوس تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې. پوتین په دې ځانګړې مرکه کې چې پرون یې له ان بی سی نیوز سره وکړه او د دوشنبې په ورځ به پوره خپره شي، د امریکا د ولسمشرانو د پرتلې تر څنګ په دې اړه هم پوښتنو ته ځوابونه ویلي چې خپل سیاسي مخالفان وژني او ایران ته یې پرمختللي سټلایټ سیستم ورکړي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه اوږده مرکه کې ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د روسیې اړیکې په کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. پوتین په دې مرکه کې د تور ته هم ځواب ویلی چې دی د انسانانو وژونکی دی. پوتین ان بی سی ته په مرکه کې چې یوه برخه یې پرون خپره شوه وویل، موږ دوه اړخیزې اړیکې لرلې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. پوتین دا څرګندونه یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د جون په شپاړسمه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني کړي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له اوسني ولسمشر سره پرتله کړ، ویل هیله لري چې له بایدن سره همکار وکړي شي. باور لرم چې د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ښاغلی ترامپ یو فوق العاده شخصیت، یو مستعد سړی وو. که داسې نه وای د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر به نه و غوره شوی. د روسیې ولسمشر دا مرکه به د دوشنبې په ورځ خپره شي. پوتین ډونالد ترامپ یو رنګارنګ شخصیت وباله چې د ده په وینا له سیاسي ادارې نه و راغلی. ده زیاته کړه بایدن له ترامپ سره خورا توپیر لري، ځکه چې ده ډېره موده کار کړی. د عمر ډېره برخه یې د سناتور او مرستیال ولسمشر په توګه په سیاست کې تیره کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې په اړه ویلي چې واشنګټن له مسکو سره د داسې ثابتو او اټکلیدونکو اړیکو غوښتونکی دی چې پر اساس یې دواړه هیوادونه د ستراتیژیک ثبات، د وسلو د کنټرول او اقلیمی بدلون په شان مسئلو کې په ګډه کار کولای شي. خو بایدن په عین حال کې په ځلونو په دې ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې سایبری حملو، په انتخاباتو کې لاسوهنو او نورو ناوړو اقداماتو ته ځواب ووایي. له پوتین څخه په مرکه کې د ګڼو مخالفانو چې په وروستیو کلونو کې وژل شوي او د وژلو د تور ګوته یې دته نیول شوې ده پوښتنه وشوه. پوتین د خپل هیواد له لوري ایران ته د پرمختللي سټلایټ سیستم د ورکولو په اړه د واشنګټن پوسټ راپور هم رد کړ. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگتن پوست رسپانی ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او د هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللي کړي. د واشنگتن پوست پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو پوتین له ان بی سی نیوز سره په مرکه کې دا خبره یو مخ جعلی وبلله.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جون دولسمه یعنی نن ورځ د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. افغانستان په اسویلی آسیا کې یو له هغه هیوادونو دی چې له یو میلیون زیات ماشومان یې درانه کارونه کوي. جګړه، ناوړه اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه دي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. که هم د ماشومانو لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه په یو شمیر کارونو کې پرمختګونه شوي، خو ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده پایلې نه ده ورکړي. په دې ریپورت کې په افغانستان کې د ماشومانو لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته یې کتنه شوې.
نور الله دولس کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یوه کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د ده د وزن څو برابره درنې اوسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، دغه پښې مې درد کوي، ستړی شم نو خورته اړ یو خو مشکلان یو ډوډۍ نه روښانه لو.
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې درانده کارونه کوي. د دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلن دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دوکان کې کار کوي. له ده نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړوونکو ته د قانون له مخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو ته ونیږو له مختلفو لارو چارو نه په استفادې سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمېرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شو چې تعلیم او صحت او بعضې نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه وغورځېږي او بل آخر موږ تاسې شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای، په مدرسو کې وای، ښه ژوند یې کړی وای، هغوی په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونو کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمېر کارونه شوي، خو د امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله ډېر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان، د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لویه او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسي کوي سرپرستان په خپل کور کې نه لري، هغوی روزنتونونو ته باید منتقل شي او په غذایي کې له دوی نه ساتنه وشي، او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده. صفنیم هر فرض دکړه ورته ورکوي چې تر څو پر دې خپل د دې هغه ورته پیدا کی چې خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نګدی یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، خونې او روزنې او خراتونکې لګواخ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو کمیسون په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي لګکیو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د دې کمیسون په کلنري ریپورت کې راغلي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په سیاسي بې ثباتۍ کې له ستونزو سره مخ وه. په دې ریپورت کې په افغانستان کې په سکانو او شیاګانو ډلې ایزو حملو ته اشاره شوې ده.
په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو حملې د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون اندېښنې زیاتې کړي. د امریکا د دولتي بنسټ هر کال په نړۍ کې پر مذهبي ازادۍ راپور جوړوي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې د 2020 میلادي کال په اړه خبر کړي راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک او د بین الافغاني خبرو لپاره وروسته هم د هیواد کې امنیتي حالت ښه نشول او پر مذهبي لږکیو حملې زیات شوې چې لامل یې زیات شمېر خلک په ځانګړي ډول سکان وژل شول. د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د ځانګړي کمیسون کمشنر فریدریک دوی،
While the Afghanistan government took steps to improve security,
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت هڅه کړې، خو د مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته نه دی رسیدلی. ډېرې لارې شته چې له مخې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه وغواړي چې د خپلو خلکو مذهبي او بشري حقونه تامین کړي.
دا راپور چې پنځشنبه د شپې ناوخته خپور شو، طالبان او داعش وسلواله ډله پکې په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د حملو مسؤل بلل شوي. په راپور کې طالبان تورن شوي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې مذهبي ازادۍ او تجمن نه دي، او آن کله کله خو مذهبي اقلیتونه د خپلو عقایدو له مخې مجازات کوي، خو په دې راپور کې په دې اړه کومه بېلګه نه ده یاده شوې. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څوم په دې اړه زموږ پیغام ځواب نه کړو، خو له دې وړاندې د ډلې په مذهبي لږکیو په حملو کې لاس لرل رد کړي دي. د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د سیکانو په درمسال وسلواله حمله چې لاملې 25 سیکانو وژل شول، د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د داعش وسلواله حمله چې 22 کسان پکې وژل شول، د شان په کابل کې پر ملي سلبسترز روختون حمله چې لګ تر لګ شل کسان پکې وژل شول، او د کابل په دشتي برچی کې د کوثر په نوم په روزنیز مرکز حمله هغه پیښې دي چې په دې راپور کې یادونه شوې. د دې راپور په اخر کې د امریکا حکومت ته وړاندیز شوی چې افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څار د هغه هیوادونو په لړلیک کې ځای کړي چې مذهبي ازادي پکې نقضیږي. دې بنسټ دا غوښتنه هم کړې چې باید طالبان د مذهبي ازادیو د نقض کوونکو په توګه د دې لړلیک د ځانګړي پاملرنې په برخه کې ځای کړل شي. په ورته وخت کې افغان حکومت د اساسي قانون پر بنسټ د مذهبي لږکیو حقونو ته ځان ژمن بولي او طالبان پر دوی د هر ډول حملو مسؤلین بولي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال،
په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې کوم جنایات شوي دي، په ځانګړې توګه لږکي، مذهبي لږکي او قومي لږکي په نشت شوي دي، دغو ټولو مسؤلیت طالبانو ته او هغو ډلو ته چې طالبانو د فعالیت زمینه ورته برابره کړې ده، د مسؤلیت هغوی په غاړه دی.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون په کلنی راپور کې راغلی چې باید په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او څرنګوالی د سولې په خبرو کې د بحث مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو له حملو وروسته د سیکانو زیات شمېر افغاني کورنۍ له دې هېواده ووتې او په هندوستان او کاناډا کې پناه واخیسته، خو د روان لمریز کال په سور میاشت کې یو شمېر سیکان په هندوستان کې د ستونزو له امله بیرته افغانستان ته راستانه شول. دا په داسې حال کې ده چې پر مذهبي لږکیو د حملو په لړ کې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وروستۍ حمله د سید الشهدا پر خونځي وشوه چې د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د معلوماتو پر بنسټ لسلو ډیر زده کوونکي پکې ووژل شول، او دا پیښه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې هیلیکوپټر په مریخ کې دی کوچنی څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې وال وطنې کړې دي. وروستۍ الوتې د ورتیر په پرتله بریالی و. نور جزئیات دلته.
مریخ ته د ناسا استول شوې څرخکه په دې سیاره کې په اووم ځل والوته، او دا وار په یوه نوې سیمه کې کښېناسته. د دې څرخکې د جون د شپږمې نېټې البت چې له شپږم ستونزمن البته دوی اونۍ وروسته وشو بریالی و. د ناسا د څرخکې الوت څه باندې 2.8 ثانیې دوام وکړ، او په لړ کې 348 فوټه مزل وکړ. دغه هلیکوپټر د الوت په ترڅ کې تورو سپین عکسونه هم واخیستل. د مې په 22 نېټه د ناسا د هلیکوپټر شپږم الوت له خنډ سره مخامخ شو، او په نتیجه کې دا کوچنۍ څرخکه د ستوربیړۍ یا لینډر په 5 متری کې کښېناسته. ټاکل شوی و چې دا هیلیکوپتر لس متره لوړه د جنوب لویدیز خواته 150 متره والوسي او بیا 15 متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي. حالا 15 متره د شمال ختیځ لور ته حرکت وکوي او هملته پر مځکه کښینی. په پیل کې دا عملیات ښه پر مخ لاړل، خو له الوتو 45 ثانیې وروسته څرخکې ته ستونزه پیښه شوه چې له کبله په کمپیوټر کې د ثبت کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه یې هم سم وانخیستلی شول. خو دغه هیلیکوپتر ته په مخکنیو الوتنو کې کومه ستونزه نه وه پیښه شوې. د ناسا دا څرخکه چې لومړنی هیلیکوپتر ده چې انساني مریخ ته لیږي 1 کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هیلیکوپتر او د هغې وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی وو.
دوستان اوس هم رازو خبرونو ته. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د کندوز امنیه قمندانی وی پر خان آباد او علی آباد ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په حملو کې یو سرتیری او 20 وسلوال وژل سوي دي. د دې قمندانی ویاند وی چې دغه حمله 13 شپه سوي دي. د غور د تولک ولسوال وی چې طالبانو 19 امنیتی سرتیری وژلي او د ولسوالی بازار یې نیولای دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د تولک ولسوالی بازار 13 شپه ونیوه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر او نورو شخصیتونو، د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. رسول باوري په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ومړ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د کورونا وبا له کبله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت وایي چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالی مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو وړتیا زیاته کړي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره شوه. په زرګونو کاناډایي وګړو د لاری په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د 4 وجل سویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه 4 غړي تیرې یک شنبه په کاناډا کې وجل سول چې ګڼو کسانو ته ټکان ورکړ.
دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلئ هلته زموږ ریپورټونه، مطالب، خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو سره موندلی شي. همدارنګه زموږ ویب پاڼه د ویډیوي ریپورټونو یوه په زړه پورې برخه لري چې تاسو کولای شئ د ویډیو په بڼه زموږ ریپورټونه وګورئ. په همدې سره له ازادي راډیو نه د دې سات د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام ترازو د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښو ته راګرځو.
له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه موادو 20 قاچاق کوونکي په جزا محکوم کړل. دا 20 کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوي و کسان د دې مرکز ابتدایي محکمې له 3 څخه نیول بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې پاته 14 قاچاق کوونکي د 8 قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ویل له محکوم شوي کسانو سره یو څلوېښت کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه څلور کیلوګرامه ښیښه او یو زرو دوه سوه څلور دېرش لیټره شراب هم نیول شوي دي. له کابل څخه ډهلي ته د دریو کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څېړنو کارکوونکو څلور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې په څلورو جلا جلا پیښو کې درې کیلوګرامه هیروین هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په لغمان او جوزجان ولایتونو کې 50 کیلوګرامه چرس او هیروین ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې د جوزجان پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې یو کیلوګرام ښیښه او نږدې یو کیلوګرام هیروین په شبرغان ښار کې د نشه یي موادو پر پرچون خرڅوونکو باندې وپلوري. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتي رسنیو ته ویلي چې د دوی پولیسو دوه کسان له 48 کیلوګرامو چرسو سره نیولي او تر لومړنیو څېړنو وروستۍ عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي تر قانونو وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تریاکو ټولول دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستري شي.
پورونه مې نه پټېږي، ما دا شخص خلک وایي ولې خلک مونږ ته ځان راکوي چې خود عمل البته کې پوډر وهي.
د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه لرو.
د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو د پوهولو لپاره کله کله داسې د نشه یي توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابره کی.
د عبدالله په نوم یو معتاد وایي چې په خوا پولیس وب ځکه به ساقي وړیا نشه یي مواد راکول.
په مرکزو کې په خپل لیواو قماندانۍ کې تړلی یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
خوا مې ګرځي،
حالت ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشه یي موادو قاچاق نه دی لږ سوی، بلکې څو برابره نور هم ډېر سوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته کاچا کیږي تر 2000 کیلوګرام ډیر دی. د دې سازمان په راپور کې تر قانونو راوروسته د نشه یي موادو قاچاق د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه بلل شوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتک او سوداګرۍ باندې بندیزونو، په تیره بیا د کورونا د خپرېدو له ویرې د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشه یي موادو قاچاق هیڅ نه دی لږ کړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلي چې د نشه یي موادو جوړول، په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د کورونا له وبا سره په یوه وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې تر قانونو وروسته نشه یي مواد د طالبانو دوهمه ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق هم د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښت ساتنه او تریاکو ټولول دي. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل، پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړوو. ومو لیدل چې طالبان په ډله ییز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښت له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او اندا چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډېرې پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر 400 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسی ولري.
په ټول کالون کې بالاتر
1400 میلیون دینار دسترسی پیدا میکنه.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته د یو لیکلي پیغام لاره ویلي چې دوی د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم داسې لاره په واک کې لري چې له غی لارې د نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړي چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فراه د خلکو استازی ګل احمد اعظمي له نشئی موادو سره مبارزه یوه نړیواله ستونزه بولي او وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه هم لکه ترهګري نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه علی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشئی موادو له قاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګري نړیواله مبارزې ته اړتیا ده. سیمایزي همغږي ته اړتیا ده. د نشئی موادو د قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایزي او هم نړیواله اجماع او مبارزې ته اړتیا ده. په تیر بیا په هغو سیمو کې چې امنیت نشته هلته د نشئی موادو د قاچاق ستونزه ډېره ده،
خصوصا در محلاتو کې امنیت نیست. این مشکل زیاد است.
له افغانستان څخه اروپا ته د هیروینو او خیخې د قاچاقو په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې د هیروینو او خیخې څو کارخونې ویجاړې کړي. په دې کارخونو کې څو ټنه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لرې کړي، مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کړي، یا مثلا ځاندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول یو بل فامیل سره یي ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده، هغه چې وخوري درد ډېر آرامي سبب یو پاکټ ماته راوړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کېږي.
آیا پوهیدل است؟
ته زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، روغتیایی کارکوونکي وایي ډیری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایی مرکزونو کې بستري شي. له همدې امله د عمر تر پایه پورې معتادې پاتې کیږي. طبي ډاکټران وایي نه یوازې دا چې ځینې کورنۍ معتادو ښځو ته په روغتون کې د بستري کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې دې میرمنو ته رواني ستونزې پیدا شي او د نشئی موادو اندازه هم ډېره کړي. دغه ډول یو شمېر میرمنو ازادي راډیو ته ویلي که څه هم دوی د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته شوي، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکز کې بستر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نږدې درې لکو معتادینو څخه په سلو کې تر لسو لږې له کوره د باندې او پاتې نورې په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم معتاد شوي چې نه غواړي معتاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لار هواره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه لخوا په نشو اخته شوي وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
لما سره هیچا همکاری ونه کړه، خدا زلمی خور را سره پخلا شوه، ویل راشه تر نشه تیره شه. تا دې زه هم 15 کاله کیږي چې نشه مې پرې ایښې ده. ستا عمر خو هسې هم تیر دی، د زوی او لور راتلونکی ژوند په پام کې ونیسه.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتیایي مرکزونو کې بستري کول ډېر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، خپلو معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتیایي مرکزونو کې بستري شي او یا ډاکتران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریه چې د کورنۍ له خوښې پرته د کابل په یوه روغتیایي مرکز کې بستري شوې ده. وایي یوه میاشت کېږي چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستري شوې ده، خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي. اندا چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواز په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی.
ورونه مې نه پرېږدي، ما دا شر خلک وایي ولې خلک مونږ ته ځان نه راکوي چې خو د عمل البته کې پوډر وهي مار وي د عملیانه شپخانه دی زنانۍ ولې ته وایي چې خپله معتاد هم د درسته دنیا معتاده ده، هغه بیخي اعتباد ما په خوله باندې نه کوي، هیڅوک مې په وضعیت نه راځي.
د ملګرو ملتونو له نشه موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو سلو معتادینو څخه درې ماشومان دي، او د ماشومانو د اعتیاد اصلي علت دا دی چې میندې نشه کوي. د معتادینو د درملنې د یوه روغتیایي مرکز ارواپوهه ناجیه بخشي وایي د دوی کارکوونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کله چې دوی ښځینه معتادینې بستري کوي، نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي.
وقت فامیلای اجازه نتن خانمه را که معتاد
کله چې کورنۍ معتاد و میرمنو ته د درملنې اجازه ور نه کړي، دا زموږ لپاره یوه لویه ستونزه ده، او موږ تل له دغو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. کله چې موږ په یوه ناروغ پسې د هغه کور ته ورځو او یا یې د درملنې په بهیر کې تعقیبوو، نو کورنۍ یې له موږ سره جنجال کوي او راته وایي چې موږ خو بې ناموسه نه یو، موږ څنګه خپلې ښځې ته اجازه ورکړو چې په روغتون کې بستري شي. خو کله چې پوه شي قناعت کوي او بیا مشکل نه جوړوي،
کاری میشن و مشکل ایجاد نمیکنن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغو میرمنو چې پخوا د ناسمو باورونو له مخې تریاک او نور نشي بوټي د درملنې لپاره استعمالول، اوس یې ډیری میرمنې په هیروینو او ښیښه معتاد شوې دي. ډاکټر قندیګل الکوزای وایي چې معتاد میرمنو ته د درملنې او روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې معتاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشه یي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړي.
اکثره د کورنۍ شته دی چې هغه خپلې میرمن ته یا خور لور ته که هغه تداویم شي دوباره ورته په ځنې نومونو یادوي، په ښه سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله سټیګما یا تانه د دې موانع کېږي چې هغه خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده، خو د نړۍ له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه روغتون ته د تګ امکانات او درملنې اسانتیاوې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستري شي. اوس د خپرونې په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشه یي موادو د زیانونو، کښت او قاچاقو په اړه د خلکو د پوهاوي په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصېدو ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکارۍ د نشه یي توکو د زیانونو، کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشیو لړۍ پیل کړي. دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار، هرات، کندهار، هلمند، بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او ژر به په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي. د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خپرونې له مسؤلینو او هنر سالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوي په موخه یې دغه لړۍ پیل کړي. دوی وایي دغه دیوالي نقاشۍ د نشه یي توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده. نیمروز ولایت به هم ژر د دغه نقاشۍ کوربوي، او وروسته به د دغې لړۍ وروستۍ نقاشي هم په کابل کې وي، او په دې سره به د نقاشیو دا کمپاین پای ته ورسیږي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په شیرونو کې د نشه یي موادو ستاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل د ځینو ارواپوهانو په باور ډیری ځوانان نشو ته هڅوي، خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول له نشه یي موادو سره مبارزه سخت کار بولي او له دولت څخه د یوې منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي. دا چې لیکوالانو تر دې دمه څه کړي، ولې داسې شبکه نه ده جوړه سوې، په دې اړه مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازي سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده.
په دې کې کېدای شي موږ لیکوالان په څو برخو وویشو. یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغوی لنډې کیسې، ناولونه، ډرامې او یا د هنري نثر په یو بېله برخه کې په نظم کې یا په شعر او شاعرۍ کې د نشه یي توکو اضرار او دا شیینې چې دا بیانوي. ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي، مثلا د طب د برخې ځینې ډاکټران دي چې هغوی لیکوالان دي، د ټولنپوهنې په برخه کې ځینې لیکوالان شته، حتی اسلامي علومو علما دي چې مثلا هغوی اسلامي مسایل خلکو ته په بېلابېلو کتابونو، مجلو یا اثارو کې لیکي، یا یو کتاب یو اثار چاپوي. ځینې موسسې دي چې هلته په ګډه باندې څو ډاکټرانو په ګډه د دې نشه یي توکو د نورو مسایلو په اړه باندې لیکنې کړي.
ستاسو په نظر دغه لیکنې کافي دي؟
موږ به دې ته وګورو چې نشه یي توکي د ضرر په لحاظ باندې د یوې ټولنې د وګړو لپاره څومره مضر دي، دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي. یعنی هغه بیخي یو له ټولنې منځوي شخص چې هر څه چې په لاس ورشي هغه ته لاس اچي. دغه ضرر ته چې موږ وګورو دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي، خلکو پوهول شي د دې په اضرارو باندې، په هغه اندازه باندې موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دې څو علتونه یو داری چې زموږ د ټولنې خو یو ډېر محدود خلک لیکوال دي، او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دی ته فکر کوي چې هغه یا په هنري نثر کې او یا د په صحیح لحاظ باندې په نورو مسایلو کې د نشه یي توکو د اضرارو لپاره کار کوي. په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پاره کې دي. ته دې تر شا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولنې د لیکوالو دې ته وهڅوي چې هغوی په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د غزیانونو په برخه کې، د ټولنې په برخه کې دې ریسرچ او څېړنه وکړي، او بیا دغه ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بېلابېلو برخو کې لیکنې وکړي. خو بدبختي هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپره شي او یا په یو ویب سایټ کې، یو څو محدود کسانی وګوري نورو ته ونه رسیږي. نو په کار داره چې خلکو ته د لیکنو در رسولو په برخه کې منظم کار وشي، په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او د هغې له لارې نه د ټولنې خلکو ته ورسیږي.
ځینې شاعران د نشه موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي، بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي، عام خلک چې دي هغه د دې ظاهري معنا ته ګوري. ستاسو په نظر دوی په لوی لاس خلک نشو ته نه هڅوي؟
له بده مرغه ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولیکي چې دوی فکر کوي چې د خپل هغه کم شوق او ذوق او علاقه چې د هغې د خړوبولو لپاره دی یو شی لیکلی. کم خلک چې په دې کاروبار باندې بوخت دي، نو هغوی به د ټولنې د ذهنیت سره برابر داسې شعرونه په ځینو خلکو ولیکل، یا به ځینې شعرونه داسې پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې ووایي او هغه په ټولنه کې په خلکو باندې تاثیرات وکړي او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات واخلي. دې کې بل اړخ دا ده چې د افغاني ټولنې د وګړو حد او فکر او ګمان او له موضوعاتو نه برداشت شوی، دا هم په ټیټه ساتلی. ممکن ځینې شعرونه کې شاعر هدف دا نه وي چې هغه د خلکو په نشه یي توکو روږ دي، خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي هغه خوله او یا دغه قواره او سیره او یا دغه آواز ته ګوري، هغه په دې باندې تاثیرات کوي. زما یو وړاندیز دا چې د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي، مثلا کله کله داسې د نشه یي توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابره کی، بیا په هغه سیالۍ کې چې کم شیرونه ښه راغلي، ښه پیغام لري، که هغه شاعرانو ته مثلا دوی کومه جایزه ورکړي، یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې چې هغه لیکوال وهڅیږي چې لږ تر لږه د هغې هغه مادي او معنوي کومه ګټه چې د هغې دپاره هم په خپل ځان په دې سیالۍ کې شامل کړي، دغې لارې نه د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي.
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک کې لري، لیکوالان هسې هم په رسنیو کې لیکنې کوي، له دې لارې ولې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه نه کوي؟
دا هم د پیغام د رسولو تر ټولو ښه وسیلې دي او په اسانۍ کې دي. په دې کې حتی هغه واړه واړه کلیپونه، ویډیویي یا مثلا آډیو کلیپونه، دا هم کېدای شي چې ځینې مسایلو په برخه کې کار وشي. یعنی هر سړی کولی شي چې په دې برخه کې لیکنه وکړي او خلک د دې د اضرارو د مخنیوي له ګټو دې شي نه خبر کړي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ 45 کلن عبدالله 18 کاله نشه کړي. دی وایي چې په ایران کې په تریاکو موتاد شو، خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل شو، هلته په پوډرو او ښي اخته شو. د زابل ولایت په کلات ښار کې بساتي وړیا نشه یي مواد ورکول. دا چې عبدالله ولې نشو ته مخه کړه، او د نشي موادو له عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی.
ما ولا چاس ور زتی تر اكو ته په دې لاره چې په ایران کې چاس دې کم پیدا کېدل دا ایرانیان اډ ولان براش کراتل له سره بکی نه سلو په هغه شپه ورځ بخپل ته پیدا یو وخت به مې لسنن زو سبا زو دې کې وات نه خلاص کال را باندې وته کار به مونږ کاوه سی هغه کار به ایرانی نه سو کولای وخت تر اګو سی وله دا پرس به دې رښتینه نه دي متاس به دې ورته وې دوی به دا پرس جوړاو یا منای دا به مونږ بارول دا موټر وته دا لوی دا سالنګ وته دیار لاس منزل نه پنځه لاس منزل په شاخه یم جوړول ورته هغه کار به ایرانیانو نه سو کوي موږ بخپل هم سي تریاک نه ویلی صدر وغوي نه سو پم کولای لا خپل کار او وظیفه او خپل اعتبار او هر څه یې وغورځول کور کې اعتبار نو مثلا په سارا او اعتبار نو چې اکر کمانډانانو غټو غټو خلکو سره ما مثال پیژندل هغه کمانډانان چې کوم وخت خبر سزای په دې چینل کې ده سواری په مرکزو کې په خپل لیوا او قماندانۍ کې تړلی یم او بیا هم هېڅ نه پوهېږو په ځان باندې سې بس کوم څه سر ډول ورځ تې په باندې خطا سو په زابل ولایت کې مې وظیفه وه د بازار امنیت د ما په لاس کې وو یو ضابط به وو څلور به عسکر وو د لنجر ډریور خپله وم دوی به مې پیاده کړله زه به بس د صافي کور ته ورته اوسم صافي نه به مې مفت اخیستې خپله به پر چوک ولاړم نشه به مې کوله دوی به مې پیاده بازار کې ګزمه ګرځول اتلس کاله به عمل کړی د په کلي کور کې په ما باندې تر اته نهه کاله باندې څوک نه پیدا نه پسې کله هلمند ولایت ته لاړم په هلمند ولایت کې مې یو شپږ میاشتې شیشه ووهله چې راغلم کور ته پس ټولو باورو پسې سړی ته خو رښتیا پوډر وایه بس دغه شیشه مې شروع کړې اګان وخت داسې یو هغه راباندې راضي شو خرابه یې رانه کېږي بس که مې نشه نه کولی دغه ورونه به مکمل تیازول ځکه چې اوس د ما هر ورور نامه خدا سرمایداره ده ښه لوټ لري ښه دنیا مې لري سراچې شاري هغه هر څه زه بس فقط یو خدای لرم او یو پنځه اولاد لرم یو کورنوالۍ لرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي. کله چې کور ته روانېږي نو په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاریږي. دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته سوی وي او علت به یې څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سلام علیکم دایشی پلارا.
وعلیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوی دی؟ د رنگ دی ولې داسې ډیر ثوی دی؟
نه پوهیږم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خځي.
په دغه توشکه کینه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سلام. وای 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 وای
د څه سره یې ناروغ ثوی؟
بیګار رکروغم سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېدا. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې شوې؟
نه پوهېږم خوا مې ګرځي.
اوهو حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم؟
خیر دی په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي، راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځئ په دغه چوکۍ کې.
ډاکټر صاحب مړ شو. وای وای وای
ښه وروره څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب د دې ټول ځان درد کوي.
خو ته ودرېږه چې دی خپل راته ووایي. تا راته ووایي څه مشکل لرې؟
ډاکټر صاحب خوا مې ګرځي ټول ځان مې درد کوي. ګنګ زیم او احسان هم یم ډاکټر صاحب.
څه شی دې خوړلې دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلي. وای وای نن سهار له سفره راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم.
رنګ دې هم ډېر ژېړ شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب، زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند دې پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوی یم.
هو، پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کېږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کېږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب، ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
خورې، رښتیا درته وایم، خاوند دې پوډري شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او برباد کړي. وویل دا دوا ده، ستړیا نه وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې ډیوالي کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.